علامه د سار شپږ بجې شپې زه سفی ولستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته راغلاستو يم پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو، د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د راپور له مخې پیو سمیت د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګري ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. له بلې خوا د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشنبې په ورځ ویلي له څلور اویو افغان ماشومانو څخه چې د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي و شپږ څلوېښت تنه به له درملنې وروسته په راتلونکو درې ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې د افغانستان د شپږ سوه کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلني قرارداد د ارزښت یو میلیون اویا زره ډالرو ته رسیږي. د دوشنبه پر ورځ د اقرب په څوارلسمه د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له اټکل سره سم له نن سې شنبې تر پنج شنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سینګیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. دې وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هری رود، مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي، بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او د دغه هیواد پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحده ایالاتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماندي اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د نولسو ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشري ټاکنې نن د نومبر په پنځمه پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبې په ورځ د عقرب په څوارلسمه د هغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوزه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینهوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبې د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتوب په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په دوه نیمو بجو پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په نهمه یعنې د شنبې په ورځ دوهمه او د نومبر په یولسمه درېیمه یو ورځنۍ سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغه دا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیون افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږکال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر مطلب مودا ده چې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته کتنه شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې اړه څه وایي؟
دا میرمنې وی چې د کاول شوي چې هغه کومکونه چې بي وزلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسول شوي، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي دی په ډیره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرستې ورسول شوي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم ځانګړي راپورونه لرو. له هغې ډلې دا چې تمه ده نن د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې پیل شي. هلته دا سږني انتخابات څنګه دي؟
دا انتخابات ډیر یو بیخي ډیر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
دا به هم واورئ چې په نورستان کې د ښوونځي ماشومان د مکتبونو د ودانیو او د نورو امکاناتو له نشتوالي سره ټکر.
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي.
مکتب تعمیر نشته، موږ شین اسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابیږي، جامع درسونه ګډوډیږي.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاس درته وایم. رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پرخزو د بندیزونو لکبله هغه ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورونی مرستندویان ورسره مخامخ شوې دي. دا راپور په افغانستان کې پرخزو ورستربلې د زیاتیدونکو بندیزونو او پر مرستندوی ډلو د هغه د اغیز پاړه نهمه سروې ده. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورت کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره مخامخ شوې دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاری ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاری ډلې خبر کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په ناحکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوې ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نا دولتي مؤسسو، نړیوالو نا دولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1024 ځوابویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتیدا به پر ټولنه ډیر ناوړه اغیز ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کاول شوي چې په کومکونه چې بي وزلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسول شوي، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي دی په ډیره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرستې ورسول شوي، یعنی د ښځو د کار مخنیوی نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډیر غټ خطر دی، هیواد ته ډیر غټ خطر دی او خپله خپلو میرمنو ته هم ډیر غټ رزق دی چې زیاتره هغه میرمنو په دومره سات کار کا چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټول د دې په غاړه و. هم د یو غټه ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادی شي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کار ته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوې دي. د دې سروې له مخې 24% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې ښځې د کار ځای ته تللی نشي او له لوري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوې دي. په راپور کې یادونه شوې چې ښځو ته د کار تر ټولو ډیر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوې دي. پر راپور کې راغلی چې پر شزو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې، او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملی کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 240 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکې تر مخکې رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ دي چې یوې د ولسمشري یو دوره تیر کړی او بلې حاضر دمه ده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپل رای صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلي او سرنږدې وي. تر پرونه پورې تر 8 میلیونو ډیرو امریکایانو رای ورکړي وي، چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې ورستې نظر پوښتنه شي چې هریس او ترامپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلی سیمه بلل کیږي. د پخوانی صنعتي ایالتونو له 1980 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. له بلې خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستي ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشرۍ ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیگزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساس مرحله کې پیښیږي، د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو. مشکل دلته چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 240 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی، او دا د دې شودنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډیره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 16.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورس پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6 بجې پیلېږي. د امریکا د سهار 6 بجې د افغانستان د ماسپښین له 3:30 سره برابري شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند حمدالله فطرت د امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درستې نړۍ سره د شو اړیکو غوښتون کړي او د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د ده په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبته پالیسي غوره کړي.
الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحدو ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان د نومبر په 15 یعنی نن څخه رای اچونه پیلوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې چې ما جوړ کړی دی، دا واضح شوی چې الیکټرل کالج څنګه کار کوي. د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای ګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نومونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یو رای لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی. د عمومي رای ګیری دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ کچیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رای یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادیو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رای حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 2 استازی لري، په مجموع کې 4 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 8 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رای ورکړي چې د دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رای ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باوره رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېرې رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه یې خپل کړي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د پلازمینې تهران د مخنیوي د پولیسو مشر اعلان کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسم پور پرون د اسنا اژانس ته ویلي دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا ګټه وانخلي. دا حکم هغو کډوالو پورې اړوند دی چې قانوني اسناد نه لري او د ایرانیانو لخوا غیر قانوني ادبا په نوم یادیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په ځینو ښارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ، توکو او د کورونو د کرایې په اخیستو کې د محدودیتونو سربیره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن می په ورځ د اقرب په 14 د اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو ښاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې د لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پنځه ورځې کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولی وو له کورونو څخه ایستل سوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورت جوړ کړ او بیا راغلو، پاسپورت او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي.
خبرونو ور اخوا
په نورستان کې د خوانځیو زده کوونکو د سرپناه او نور اسانتیاو لنشتوالي شکایت کوي. د دې په وینا د بعد باران، یخنۍ او ګرمۍ په مال تر ډیره درسونه همداسې په آزاد فضا کې وي او همدا لامل دی چې په درسونو کې کمزوري او لیسو فارغ شوي کسان د خپلې خوښي پوهنځیو ته نه بریالي کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې د خوانځیو د ودانۍ او سرپناه نشتونی د درسونو بهیر ګډوډ کړي. د دوی په وینا د شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو زده کړې کوي چې په باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ کې ترې درسونه پاتې وي. د شپږم ټولګي دوه تنو زده کوونکو کریم الله او محمد انس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، ډیر مشکلاتو سره مخ.
مکتب تعمیر نشته، مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامع درسونه ګډوډېږي.
زده کوونکي وای په ولایت کې د تعلیمي برخې لپاره د اسانتیا و نشتون د دې سبب شوی چې له 12 ټولګیو فارغ شوي کسان په کانکور کې یا پاتې کیږي او یا هم د خپل خوخي پونځیو ته نه بریالي کیږي. د دغه زده کوونکو مشران هم وای ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او همدا وجه ده چې د اولادونو زده کړې د خند او ځند سره مخ دي. د دوی په وینا په تیر شل کلن جمهوریت کې د ګڼو چارواکو او د مرستندوی دفترونو دروازې ټکولي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې او که کوم کارونه شوي هغه هم غیر معیاري دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی امان الله ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
نورستانی زده کوونکي ښوونځیو ته د معیاري ودانیو جوړول غواړي څو دوی خپل درسونه ته په سمتوګه دوام ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي کامران
مونږ د امارت اسلامي مسلمانانو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
هڅه مو وکړه چې د نورستان پوهنې ریاست چارواکو سره د زده کوونکو ستونزې او غوښتنې شریک کړو خو د راپور خپرېدو پورې خبرو او ځواب ورکولو ته حاضر نشول. خو له دې وړاندې څو ځله ازادي راډیو ته منلې چې 80% خونځي ودانۍ نه لري او دوی کوښښ کوي چې ورته بودیجه پیدا او دغه ستونزه هوار کړي. د یادونې ده چې نورستان شاوخوا 2500 خونځي لري چې د جمهوریت پر مهال پکې له 500 زیاتو نجونو او هلکانو زده کړې کولې، خو د طالبان لخوا لشپږم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو لګیدلو بندیزونو د غشمیر راکم کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ کروندګر وایي سکالي د شولو فصلونه ښه نتیجه ورکړي او پیداوار ډیر شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ کروندګر وایي چې د تیر په پرتله سکال شولو ښه حاصل ورکړي او د دوی د کورنیو اړتیاو باندې څناڅه پوره کیدلی شي. دوی زیاتوی د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، می او نور حبوبات کری، خزمه کې د شولو د کار لپاره خې برابر دي او حاصلات هم خوي. د سمکنې ولسوالۍ یو کروندګر علي خیل مشال راډیو ته وویل
شولې مکړې خې صحیح برابر دي، لوبیا مکړې صحیح وا، نو د اوسه پر منکاتې څوک د مله وای بلدی مکړې نور به مونږ دي کړي او مانا مګراله شولې نور ملومیږي چې کدرې ساو مانا ورځي وای کډ باندې ساو مانا وکړي.
د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ کروندګر ل اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې پیاوړتیا سره مرسته وکړي ترڅو لې وی خو کروندګر د پام وړ کرنیز پیداوار لاسته راوړي او ترڅنګ د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شي. په سمکنې ولسوالۍ کې یو بل کروندګر حاجی سایل خان ویل
موږ څنګه داسې وي دولت موږ څنګه کومې مسې یا کومه داسې وي چې د برخې د موږ څنګه کومه کوکی دا کې دومره به نور داسې حاصلات زپاشي ځکه زپاشي چې اگر شي مکمل کنه اوس شنه چې خو مصرف وکي یو مره به پاسل داناته زپاکي کدا سوي چې مصرف ونه کې چټي به شوي وروړي هغه د کون غریب چې هغه په پونه غریب وته نو شي.
په لویه پکتیا کې خلک په ورځني ژوند کې د غنمو له ډوډۍ او وطني ورجو ډیره ګټه اخلي. کاروندګر وایي سکال د سمکنې په غوسیمو کې هم د شولو حاصلات خوچه په خواب کې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د سمکنې اوسیدونکو سیدا خان وایي
سکالو بډې راځو شو د ارځ کې خپ پرمونی شوی دی کوته دندې پلاو شوی مخکې دندې پلا نه دی شوی دا پته میدان خولي پلا لړې پلا نو ساق پرته سالات ډېر ښه دی مخکې مدا جوړ مون بکړې یا کورخه مرخه خدمه غنه کړه لکه دا شوله چې کومه کوي او دا غډېره کې حاصل.
بلوري ته د پکتیا ځای چارواکي وایي دوی هڅه کړي ترڅو د شولو په ګډون کاروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدلون وړاندې کړي چې هر کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامېږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمي وویل
تیرو کلونو کې تقریبا موږ سروې کړې تیر کال 1500 هکتار ځکه تقریبا خلکو هغه شولې کرلې وي خو د سکه لپاره زیاتوالی پکې راغلی تقریبا 3 تر 3.5 زر هکتار ځکه خلکو شولې کرلې دي چې حاصلات هم په نسبت سره تیرو کلونو ته ډېر ډیر حاصلات ورکړي دي.
یاد دیوی شولې په نسبت تاسو د سیمو کې کوم ځای چې زمکه لري او به ولري کرل کیږي چې د خوست او پکتیا په تاسو د سیمو کې هم د شولو کار له پخوانه دود دی. خود شولو ډیره برخه بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي چې د هغو سیمو نری یا پلوی وریجی د خپل خې ذائقې له عمله د سیمې د هیوادونو په کچه مشهور دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کومه دغه پیرشه چې رامنځته شوی ده د ایران خپل پاکستان کړی ده د ارش په فصلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي کدی وغواړي چې څوک دی نو ورزید دی ته یو سړی هم نسی ورتللی نه ایران ته یعنی سړی خود سره نیومه چم نسی وراوشتلی دی په خبر دی افغانان د ایران پرېږ دی راوړي دا په ایران به خپل پلچسي د زمر خپل د مشران څو غشتنه ده چې د افغانان راوګرځي افغانان راوغواړي افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي افغانان ته بازارې کې چې راسي دا پیښه چې سوي ده د ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دي 200-300 کس نور دي.
سلامونه نه کېلې نو مینې زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د ایز د شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ژغ دی چې افغانانو به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. په دې بس خاص ته اوسې دي د پښتنو دی اوسې باید ملي ماته ملان کې دا خصوص چغو کې نه دي چې مړي څوی دي دوی پښتنه نه کوي د دې باید پښتنه وځي باید خپل دفترونو رخصت کې ملي ماته ملان کې تاسو ترڅو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي وژل کیږي په خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړي او وژل سي دا بخفاس کیږي مرتز درې سو افغانان شهیدان سول هیڅ بس خاص نه کیږي تر اوسه پورې طالبانو دا پښتنه هم نه ده کړې نه غبرګون شول دي دا څنګه حکومت دی باید د کسانو بس خاص اوسي اسلامي عمل باندې ځاغ دی چې نور د افغانانو سره ظلمونه نه کیږي بندې کدا ایران سفارت ته کابل کې اور بند کسا پرې راو غاړي هزارې کا تر څو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي
ستاسي پیغام ستاسي نظر د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي موږ یې درته وایو
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحی راپورونه شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ
د زهرو کاروان
د آزادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایي بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایي هیوادونو ته کاچاکیږي
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 50% تریاک کم شوې دي په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی
په یو بل راپور کې به ووري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه ټولنیز ستونزې او غلاوې ډېرې شوې دي
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نه وي برابر به شک چې ځوانان په نشو اخته کېږي او بیکاری د دې سبب هم کېږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي
د میوان په نوم یو معتاد وایي چې د نشي مواد ورانیولو لپاره مزمکه خرچ کړه
زه په خپل د سلور کال کې د یو غټ نو زمادي د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه کوم کنه چې ځوان شه اولاد الله راکې الله پاګرام نه راکړي په تر ولې دغه ډیر غټ نقصان
او د پروګرام په پای کې به ووري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي خو د فرید مشرور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې ووري
خصو یې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو خفه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو
ولې دی واده نه دی
ولې څه خبره ده
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو دیو اروپایي بنسټ چیرنې خي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په گاونډوي هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانه فعالې سوي دي د اروپای ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې اروپا ته ځینې کاچاک شوی هیروئین خي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوی دی دغه هیروئین دی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوی دی د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوی خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د کاچاکو مخنیوي تایید کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاق او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او احتیاط د سارنې د مرکز تحلیلګر تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی، شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیرون د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې تر سره سو شي چې دا هیوادونه د هیروینو 1 میلیون محتاجین لري. تر امریکا متحده ایالتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندوی اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي لامل په دی ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیر بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو خار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي لامل نسی کولای چې لکوره ووزی او لکوره د باندې د ځوان چاري سنبال کړي. د غور جنې اوسیدونکو په دی ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي په بی‌پروايي تورنوي او وای چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفتن نمیتونیم بخاطر ازی که خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کوره ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلاو څخه تنګ شوي دي.
د
ګازو شل کیلوی د باغ لا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه سیستم سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې محتاجین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
خېلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوری نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي وو چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 10000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشئی موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کیدل د معتادینو د ډېرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیریدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشئی موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پدې اړه ازادي رادیو ته ویل
مخ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر سي، نشه
پریږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشئی موادو د خرڅولو، نشئی موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي. دا غلاوې که د خپلو کورنیو لپاره د روزي ګټل وي او کداوی چې لدې لارې نشئی مواد رانیسي
تامین بکنن.
هغه سروې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شو پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشئی موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص واله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخان تر شپو بجو پوری په لنډو سپونونس یویس او پنځویس مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی اته دیرش کلن میوند په ایران کې معتاد شو او له دولسو کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله یې د سر او ږیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږدي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاده اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کوه هلته سیمانکاري دا پله سر کار ما ډېر کوس هغه وخت چې موږ لاړو دوه زره تومن مزدوري وه دوه زره تومن یا میاشت شپېته زره مخدره مواد والا مالته په کار کې بس د سړي سره صرف شو ورو ورو د سیرګټ شو چار شو ورو ورو تاریخ شو بس همداسې موږ ته اول خشه خاله کې د پسه د سوچ په مختلف شو خلاص هم ته نو تشه لکه مرض غوندې شو بیا دلته پوډر تم شروع کړه صاحب شیشه هم شروع کړه د اخره کې د شو اخر هغه درې سوه څلور سوه انتر پنځه سوه روپۍ پرې سر د معاملو همدې وجې د ما لغما کې ځمکه هغه مې خارسا کړه ودی چې بغلا هم دې چې الله نه شکر گزار لاس هم نه دا شواله مشروع مې د خارج کړه ان تر هغه پوری شاغي ول چې صبر خدا نه خاص خدا نه خاص اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشل در وانه مزمه کا خرص کړو درې بیس وی جامه خرص نش په سال وی غره نور مشکلاتونه خو رنگ خرابې دل مثال کور کې قمتم بد اخلاقی کنه زیاتره خلک یو شی وبش هغه په ځای پرې د سر په سر دا یو شی زه دا کوم چې زه په خپل د سالور کال کې دا یو غټ نو زما دي دا اولاد دا نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه وانه شو اولاد الله راي کې الله پاک را باندې هغه کړه بدل ول دا ډیر غټ نقصان او نور هغه ته بار او هغه ټول منځ لا لري په کور کې دا چې خوني شر سوي مور په حاصل برنګ تر دا قتل وې زو یانه ده اول خبر خیره وکړه او کړه دې پرې چې په ذات د خدای نه د پاګي د پس په لم کې ما ته په خوله را کو چې زه دا وکړم دا مې نه مړلنې کې چې شال کې وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه د بار یعنی مشورتو کې شوته واخو ځای پرې دند شي کېږي چې یعنی کوم شي لري کوم سړي خبر د معشوم هغه خوښتار نه وي وجه چې شي چې ټول عمل الهات معمول مې نو کوخه په کور کې خوشحالي خپ خوښته ژوندم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشره لور مې سوال اسکلان دا بل دول اسکلان دا زوی مې ول اسکلان دا بل زوی ماته کلان هم بشه لور مې تا نه مکتب کې تا دا ورته ویل شي چې دې پلا دا مواد استعمال دی پس له خو ما دور اول نمبر وا په نمبر کې کې سید دونه تیر ویل بيستان کې پوډر لور ما اول نمبر شو چې کله را له کور کې جړلې په جړا سره خبره وکړه نو مور ماته ورو دي لیدا اته دا چې زړې ما چې مکتب نه چې څنګه ماته دا خبره وشو والله په بل قسم دا ته دا خبره ما وری دا یو درنه مې الله خبر او په درې مورز ما د خاطرکت
په خاطر کې مو وریدل چې نشو له میوان څخه ذهني تمرکز اخیسته او له اولاد یې اچولې ده.
آیا په دې دلاست آیا په دې دلاست کوم امیدوار مور نشو کړی په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې اغه مونې نه تیریږي په جنن باندې نه وړه غیزه وکي په دې شرط دي جنن یا سر د مشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ د ټول وجود اداره کوي دماغ د ټول وجود کنټرولوي کله چې د غصب تنبیشي مشوم چې په ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت وروړي عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمين کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کله چې ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګټه کې اوسېږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شنور د ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولای. مخدره مواد دغه مایع کې غټیږي باعث دي کې چې به وخت هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه مشوم البته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي، چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډیر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت جنین کیږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهی دلست؟
ترن اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشرور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولی وزړل، اصل کې صد صد او رسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف ماریا، لالا دان ته ظالم باد ده، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فری جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو، خو خیر زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه. اوبه ګورو چې څوک یې ګټي.
یار فریاله لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دي، ته دستا د پچکاری بمبر راکا چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولی ته خپله د پچکاری بمبه نه لري؟
بله بمبه څه کوو بابا، دا یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
چې د پوډرو پوډۍ رانیسي، یوه بمبا هم رانیسه.
یار بریالی لالا، توس د پچکاری پر یوه بمبا هم دومره بخیلی که؟
بخیلی نه کوم، پچکاری دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کیږي زوروره.
اوس خوش نو ډاکټر هم شوې والا.
خاندما زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې نم په شلو ناروغۍ وخته یم، تو ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاری کوم. که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم را ته ووایه چې نه در کوم خلاص.
والکا بخیلی والله که کومه، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا، دا هسې خوشې چټې خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم. ته مې وینې چې هېڅ بلا هم نه یم والی.
زه نو چې زما خبره نه منې، دا دې بمبه واخله.
د فرید پلار یوه خبره می درته کوله.
خواه، څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مې راغی.
ښه شو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا، ستړی مسی؟
خیر وسی بابا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه. ښه زویا، فرید څنګه و؟
ښه و.
ډاکترانو څه ویل؟
ډاکترانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوزئ زتی.
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه.
الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا، همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلې.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسې ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو؟
ولې دې واده نه دی؟
ولې څه خبره ده؟ ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا، د پوډرو علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایه فضل وکړې، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز اخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو ایډز.
ایډز بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید داغه پوډری د پچکاري بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یم ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
و مور کوي، ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا، پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوي داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نشو بلا زموږ د وطن نه
ورکوي. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ساگر ته خنړو جنگلو خوړو زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کې پوښتنه غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګلدار.